لس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د کابل په مکروریانو سیمه کې چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریاله سیمې ته تللې. تر خبرونو وروسته جزئیات در سره شریکو. IMF افغانستان ته 300 میلیونه پور ورکوي. افغان چارواکي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بشپړې تصفیې خبر ورکوي. په امریکا کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن وویل چې په خورا زیات توپیر به اوسني ولسمشر ته په ټاکنو کې ماته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 300 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 22 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د IMF اداري مرستیال میتسو هیرو فروساوا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا و بازه پلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د میدان وردګ د شاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وژنه وغندله. عبدالواسي غفاري پنجشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو وویل لکه چې ظریفه غفاري 13 مارچ میاشت په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه، دوه ځلې پرې بریدونه شوي دي. پامپیو وویل چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې د هغې له کورنۍ او ټولنې سره یې غم شریکي شي. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د عبدالواسي غفاري وژنه خندلې او اړوندو ادارو ته د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه نا وخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وژلي او 116 تنه نورې ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا 10 ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبورې شوې. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
پرغنداب ولسوالۍ کې اوس موږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسله والو ماینونه ښخ کړي دي. اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول سي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه سي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د 800 تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه دوی ته د 800 تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویلي. د امریکا په متحد ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم وار له مخه دی چې دی خپل بریالیتوب اعلان کړي. بایدن نن په خپله وینا کې وویل چې دی د څه باندې 300 الیکټرول رایو د ګټلو په درشل کې دی. د بریالیتوب لپاره 270 الیکټرول رایې پکار دي. جو بایدن په ورته وخت کې له امریکایانو وغوښتل چې صبر وکړي او آرام واوسي تر څو رایې وشمیرل شي. بلور ته د امریکا د ستري محکمې یو قاضي د جمهور غشتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې د سمدستي د رایو شمیرنه ودرول شي. قاضي ساموئل الیوتس دا پریکړه ورسره تر دې وکړه چې جمهور غشتونکو په پنسلوانیا کې لستري محکمې وغشتل چې د هغو رایو شمیرنه دی ودروي چې ورسره تر دې د پوسټي لاري رسیدلې دي چې د رایو چولو مرکزونه تړل شوی وو. جمهور غشتونکو لستري محکمې د یو شمیر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوانیا کې د جو بایدن رای لږ تر ډانلډ ټرمپ زیات شوې. دا ایالت ډېر مهم دی. شل الیکټرل کالج رای لري. که چیرته د دې ایالت رای بایدن وګټي په انتخاباتو کې به بریالی شي. اروپایي ټولنې په الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او 14 نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه لګولی دي. د دې بندیز له مخې به د دې کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به یې د اروپایي هیوادو دننه کنګل کیږي. اروپایي ټولنې په اکتوبر میاشت کې هم په 40 لوړپوړو بیلاروسي چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي وو چې پر لاریون کوونکو په زور زیاتی او هم په ټاکنو کې په درغلیو تورن شوي وو. په بیلاروس کې د اګست په 9 الکساندر لوکاشنکو د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان شو، خو دې کار د خلکو غبرګون وپاروه او له هغه رئیس پراخې مظاهرې پیل شوې. وروسته خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي تیر شپه سن رایزز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنگلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډله د بنگلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ. راشد خان چې سن رایزز حیدرآباد سره لوبیشي وتوانه چې له شاوخوا شل متره لري په یوې ترو یا د توپ په سیده اچولو د بریتانیا لوبغاړی موین علي رن اوټ کړي. هغه بیګا تر لوبې وروسته د آی پی ایل خپرونکو ته وویل
دا یو حذفي لوبه وه او ګټلی اړین و. ډیر فشار موجود و خو د خدای شکر چې موږ وګټله. ما فکر کاوه چې که په سم ځایه په ثبات بالینګ وکړم نو ښه نتیجه ترلاسه کوم. همدا یې علت دی چې تر ټولو اقتصادي بالینګ مې کړی او یو شمېر وکټې مې هم اخیستي.
سن رایزز حیدرآباد ټیم به د یک شنبې په ماښام له ډیلی کیپیټل سره نیمه پای لوبه وکړي. اوسدی رادیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کابل شار د څلورم مکروریان په سیمه کې چاودنی د ټلو نیوز په خوانی خبريال یما سیاوش وشل. یو شمېر رانی شاهدان وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماين په واسطه شوې ده. د چاودنې لزای د اوسدی رادیو خبريال فیروزه عزیزی په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، تازه معلومات څه دي او په دې پیښه کې څو تنه وشل شوي؟
مننه. زه دقیقا اوس همغه ځای کې ولاړ یم چیرې چې د یما سیاوش په موټر باندې چاودنه شوې وه. تازه اوس دغه ځای پاکیږي ځکه دلته د انسانانو وینې پرتې دي. دا مهال مې هغه سره خبرې وکړلې عیني شاهدانو سره. هغوی وایي چې موږ ولیدل د یما سیاوش بصیره یا دغه څنګ درې نور کسان ووژل شول او ګڼو ملکیانو ته مرګزوبلې اوسي دي. پدې کې ماشومان هم شاملېږي ځکه چې هغه وخت نو مکتب وخت و، ښوونځي ته ماشومان تلل. نو هغه واړه ماشومان چې دغه یواز هم کې زی ښوونځي ته، هغه یو څو کسه زخمیان شوی دي. ما په خپل ځمته څو ماشومان ولیدل انجونې چې هغه وضعیت ډیر خراب، روحي وضعیت یې زړلې او ویلې چې موږ اوس مړ کیږو. په دې سیمه کې د خلکو روحي وضعیت ډیر خراب دی. همدا اوس ځکه چې مدام یتي ځواکونه لوري محسوس شوی ده او یوازې خبريالانو ته تلته اجازه ورکول کیږي چې یو راسي هغه خپل جزئیات ورکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي رسنۍ ته په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یما سیاوش تر څنګ دوه نور کسان وژل شوي دي. یعنې په ټوله کې درې کسان وژل شوي دي خو د دقیقې مرګزوب لپاره یې څه نه دي ویلي.
دا په مشخص ډول په کومه سیمه کې شوې دغه کسان چې په کابل کې بلد دي چې د هغه لپاره به د دقیق معلومات
د کابل د مکرویانو څلورم مکرویانو پرسم بلکون چې دلته مشهور ده پرسم بلکتر مخې دا پیښه شوې ده.
نور شاوخوا د سي تخریب کړي د 14
bale نه زیات هغه نه ځکه دا یو مغناطیسی ماین و موټر مکمل خراب کړی و ځکه ټوټې ته اوس هم پرتې دي. خو ونه یوازې په ونو کې یو څه د موټر همدارنګه مخکې چې موږ راغلو د انسانانو د وجود ټوټې وې، بوټونه پرته و دلته. نور په سیمه کې نور څه زیان نه رسولی، یوازې ونه راتوی کړي دي.
فیروزه جانې، ازادي راډیو ته تر اوسه چا نه دی ویلي چې دا چاودنه چا کړې ده؟ چای دانه تکړه
سپوسه په دې اړه ما هڅه وکړه. البته الله تعالی وسلوالو دال سمې مسجد کې تر اوسه دوه نه درکل شوی او تر اوسه هیڅ دلې پلان نه منلې. خو دلته درسنه یو مسولین همدارنګ درسنه د حمایت یا ملاتړ کوم منځتونو مشران چې راغلي دي، هغه وایي چې دا دقیقا په یما سیاوش باندې سوي ځکه چې دا تکړه او یا هم ډیر فعال خبريال و او هدف هم دا و دوی له حکومت او له امدارنګل طالبانو په افغانستان کې تیسوم له جګړې کې کې لډالې دی وي غوښتل چې عام خلکو همدارنګ د خبريالانو له وزله دی لاس واخلي.
مننه. فیروزه عزیزی و د کابل څلورم مکرویانو څخه هلتنن چاودنه شوې ده او پکې د ټلو نیوز په خوانی خبريال یما سیاوش وشل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د امریکا اروپای ټولنې ناتو استرالیا کاناډا ترکیه او یو شمېر نورو هیوادو سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. سفیر الله سنګزی په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیه سفارتونو او د ناتو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیکو استازولیو د جمعې په ورځ یو ګډه اعلامیه خبره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې روان کال جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 45 واره بریدونه شوي چې دوی په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خبرې شوي مرګ ژوبل شمیر اندېښمنونکی بولي او ټینګار کوي چې د دغسې بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پوهنتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغسې بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواخي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پوهنتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیې ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمېرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په وژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پوهنتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک ازادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم چې ټپیانو هغه په وینو لړلي وو، کوم چې یو شهیدان او خول شهیدان ټوسیم په غس تقریبا
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېمه د کابل په لویدیځ کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 24 کسان ووژل او نږدې 6 نورې ټپیان کړل. د امریکا او بریتانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولي سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي، بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت خپل متحدینو د دې اعلامیه هر کله کې شوغي پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځنګړې توګه پر کابل پونتر باندې ورسته بریدي غندلې دي. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی، همدارنګ د تاوتریخوالي د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي حلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په 1300 میاشتې بیا ډېرې خونړۍ بلل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربان ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلار هم نه ده تیاره کړې.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې خبرونه کې تاسو ته سندرې خبرو، خو مخکې تر دې خبرونه د کابل نننۍ ورځپاڼو ته ډیوه نادر کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د امریکا ټاکنو پایلو د ځنډ په کابل کې طالبانو ته د سیاسي جهتونو خبرداري او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناتو ملاتړ دوام په لیکن په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. هر څو ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي دولت باید د سختو ورځو لپاره چمتو ووسی. د سرمقالې لیکوال دا خبره د امریکا ټاکنو ته په اشاره لیکلې او زیاته کړې ده چې د امریکا ټاکنو پایله چې لا تر اوسه معلومه نه ده پیچلې حالت تلاړه شي، نو دا ښکاره ده چې پر افغان سولې او هیواد کې پر امنیتي وضعیت به منفي اغیز وکړي. نو افغان دولت باید د امریکا ټاکنو پایلو ته په تمه نشي، بلکې د دې ورځو د کنټرول حسي وکړي. سرمقالې کې راغلي افغان دولت کوشش وکړي چې د 9 میلادي لسیزې ترخه تجربه یو ځل بیا تکرار نشي. لیکوال لیکلي هغه مهال افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژنو تړون چې پر بنسټ یې د شوروي ځواکونو له افغانستان څخه وتل د امریکا او شوروي ترمنځ د اختلافاتو شتون لامله په پا پام کې ونیول شوه او په پا پایله کې د زرګونو افغانانو د قربانۍ په بیه تمامه شوه. د سن مقالې لیکونکو په باور شاید امریکا کې د ټاکنو پایلې د افغان حصول لپاره د امریکا پام یو څه مودې لپاره واړوي.